السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې چین وایي د دوی لخوا د طالبانو د حکومت د ګمارل شوي سفیر منل یو عادي ډیپلوماتیکه پروسه ده. چینایي چارواکي وایي چې دوی د یو ګاونډي په توګه تل له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره لینډا توماس گرینفیلد وایي د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره یې په افغانستان کې د بشري بحران د حل او د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د ځپنې په وړاندې د خپلو هڅو په اړه خبرې کړي دي. هغې دا خبره پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کړې او ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د افغانانو ملاتړ ته چې دوی اوس ورته اړتیا لري دوام ورکړي. میرمن امیری تر اوسه د دغه کتنې په اړه څه نه دي ویلي، خو هغه داسې مهال ترسره کیږي چې ټاکل شوی د قطر په پلازمینه دوها کې د فبروري په 13 او 19 نیټه د افغانستان په اړه یوه مهمه غونډه جوړه شي. د ملګرو ملتونو په کوربتوب دې غونډې ته د متحده ایالاتونو په ګډون د افغانستان په مسله کې د ښکېلو هیوادونو او یو شمېر سازمانونو ځانګړي استازي او د طالبانو د حکومت مسؤلان ورغوښتل شوي دي. د سالنګونو لپاره د طالبانو د حکومت د ساتنې او څارنې مسؤل د واورې او طوفان له کبله موټر چلوونکو ته پر دغې لارې د نه تګ سپارښتنه کړې ده. د افغانستان یو شمېر محلي رسنیو له هغې ډلې پژواک خبري اژانس د عبدالحلیم آغا په حواله ویلي چې له پرون ماښام راهیسې دغه لاره د موټرو تګ راتګ ته مناسبه نه ده. معلومه نه ده چې دغه لاره به څه وخت بیرته پرانستل شي. د کابل او شمالي او شمال ختیځ ولایتونو دغه لاره تل د ژمي پر مهال د واورې ورېدو او واورې ښویېدو له کبله د موټرو پر مخ بندیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په 2023 کال کې د افغانستان له وګړو له هرو څلورو یوته اساسي مرستې برابرې کړې دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې څنګ پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې د مرستو رسولو په پروګرامونو کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د صندوق په شمول تمویلونکو مهم رول لوبولی دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې لا هم شاوخوا 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. یو ایرانی چې د خپل ځوان زوی پر وژلو تورن و توقیف شوی دی. د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور نه مخې دغه سړی خپل ولسکلان زوی په دې خاطر وژلی و چې د خزینه او په څیرې سنگار او چلند کاوه. د پخو عمر لرونکي دغه سړی په خپل پولیسو سره اړیکه ټینګه کړې او د خپل زوی په وژلو یې اعتراف کړی دی. د وژل شوی ځوان نوم پارسا خودل شوی او پلار ادا کړی چې لومړی غوښتل خپل ځان وژني، خو وروسته یې د زوی د وژلو پریکړه وکړه. د فردا راډیو د راپور له مخې په ایران کې جنسي اقلیت له پراخ تبعیض سره مخامخ دی او ایراني چارواکي هغوی ته ناوړه نومونه لکه ناروغان او داسې نور کاروي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړی چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې سره د مالی مرستو کمیدا به ناوړه پایلې ولري. پر دغه ادارې تور پورې شوی چې پر اسرائیل د حماس لخوا د اکتوبر د 8 په برید کې یو شمېر غړو مرسته کړې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدرس ادهانوم ګبریسوس پرون چهارشنبه په یو خبري کانفرانس کې ویل بل هیڅ اداره د دې وړتیا نه لري چې په غزه کې له 2 میلیونه زیاتو کسانو سره بیړنۍ مرستې وکړي. هغه غوښتنه وکړه چې هیوادونه دې پر خپلې پریکړې غور وکړي. د امریکا، بریتانیا او کاناډا په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادونو وروسته له هغې له دې ډلې سره خپلې مالي مرستې وځنډولې چې د هغې یو شمېر کارکوونکي پر اسرائیل په حمله کې له حماس سره په لاس لرلو تورن کړل. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله پیژني. او ټاکل شوی چې سبا جمعه د افغانستان او سریلانکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ ټیسټ لوبه ترسره شي. د سریلانکا کرکټ بورډ پرون چهارشنبه دغه یوازنۍ ټیسټ لوبې ته 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په دې ټیسټ لوبه کې د سریلانکا د ټیم مشري به د ننجایا ډی سیلوا لخوا کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له دې مخکې دغه سیالۍ ته لوبډله اعلان کړې او هغه وړمه ورځ د سریلانکا پلازمینه کولمبو ته ورسېده. ټاکل شوی چې افغان لوبډله او د سریلانکا لوبډله په همدې فبروري میاشت کې 3 شلوریزی او 3 500 ورځی لوبې هم ولري. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دې ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونه په سر کې تاسو ته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې تر ډیره پر فرهنګي او ادبي مسلو راڅرخي. دا پروګرام وروسته راځي. دغه ساعت لنډ خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې چین وایي د دوی له خوا د طالبانو د حکومت د ګمارل شوي سفیر منل یو عادي ډیپلوماتیکه پروسه ده. چینایي چارواکي وایي دوی د یو ګاونډي په توګه تل له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي. د چین ولسمشر شي جین پینګ ورمه ورځ د طالبانو له خوا د ورپېژندل شوي سفیر باورلیک ومانه. د سیاسي او حقوقي چارو د یو شمېر شنونکو په باور د پیکنګ دغه اقدام په یو ډول د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا دی. تفصیل له نوریاس نوری اور.
چین په دې هېواد کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو د حکومت لخوا د ګمارل شوي سفیر باور لیک منلې یوه عادي ډیپلوماتیکه پروسه وبلله. او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره تعامل ته پراختیا ورکړي او هغه وهڅوي چې د نړیوالو اندېښنو ته په اغېزمن ډول ځواب ووایي. دا خبره د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین پرون چهارشنبه په پیکینګ کې په یو خبري کانفرنس کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې د چین د ولسمشر شي جین پینګ لخوا د طالبانو د حکومت لخوا د نوي ګمارل شوي سفیر د باور لیک منل آیا دا معنی لري چې چین د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني وکړه او زیاته
کړه.
د افغانستان په وړاندې د چین سیاست ثابت او روښانه دی. چین د افغانستان د یو اوږدمهاله دوست ګاونډي په توګه تل د ټولو افغانانو په وړاندې دوستانه بهرنۍ تګلاره تعقیب کړې او له افغانستان سره ډیپلوماتیک اړیکې ساتلې او په بیلابیلو برخو کې راکړې ورکړې او همکاري کړې دي. چین د دې هیواد لپاره د افغانستان نوی سفیر چې د سرپرست حکومت لخوا ګمارل شوی و ومانه او له سفیر څخه یې باور لیک ترلاسه کړ چې دا یوه ډیپلوماتیک عادي پروسه ده او هیله من یو چې نړیواله ټولنه د افغانستان له سرپرست حکومت سره تعامل او اړیکې پیاوړې کړي او هغه وهڅوي چې د نړیوالې ټولنې اندېښنو ته په فعاله توګه ځواب ووایي.
په چین کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو د حکومت لخوا ګمارل شوی سفیر اسدالله بلال کریمی د سیشن به پورس په پیکینګ کې د 240 نوي سفیرانو په ډله کې خپل باور لیک د چین ولسمشر شي جین پینګ ته وړاندې کړی و. خاغلی کریمی چې مخکې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان په توګه دنده ترسره کوله، تیر کال د نومبر په 4 د طالبانو د حکومت لخوا په چین کې د افغانستان د نوي سفیر په توګه ګمارل شوی و. له دې مخکې چین د تیر کال په سپتمبر میاشت کې لومړنی هیواد و چې د افغانستان لپاره نوی سفیر وټاکه. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګه وویل چین تل په دې باور دی چې افغانستان باید له نړیوالې ټولنې ونه ایستل شي او زیاته کړه، موږ هیله منو چې افغانستان لا زیات د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني، یو شفاف او ټول شموله سیاسي جوړښت جوړ کړي، منځلاري او ځیرک کورني او بهرني سیاستونه غوره کړي، په کلکه د تروریزم له ټولو ځواکونو سره مبارزه وکړي، له نورو هیوادونو په تیره بیا له ګاونډیانو سره دوستانه اړیکو ته پراختیا ورکړي او هر څومره ژر چې کیدای شي د نړیوالې ټولنې په لویه کورنۍ کې ورګډ شي. موږ باور لرو چې د افغانستان د حکومت ډیپلوماتیکه په رسمیت پیژندنه به په طبیعي ډول وشي کله چې د مختلفو لورو اندېښنو ته په اغېزمن ډول ځواب وویل شي. د سیاسي او حقوقي چارو د یو شمېر شنونکو په باور د پیکینګ دغه اقدام په یو ډول د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا دی. د سیاسي او ډیپلوماتیکو چارو شنونکي او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي پخواني استاد نصرالله استانګزي ازادي راډیو ته وویل
د چین وروستنی اقدام هر څه چې د چین دولت وایي هغه یوه توجیه ده، مګر په واقعیت کې د یو دولت چې د هغه نوم امارت اسلامی افغانستان ده سفیر منل د جمهور رئیس لخوا د رسمیت پیژندلو په معنا ده. ولو که د رسمیت پیژندل ډېر زیات ضمنی او نسبي هم وي، په ډیپلوماتیک عرف کې کله چې د یو هیواد سفیر بل هیواد مني، معنا دا ده چې هغه دولت په رسمیت پیژني.
د نړیوالو اړیکو یو بل کارپو داود مایار بیا وایي چې چین په دې اقدام سره د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په برخه کې وروستی ګام پورته کړ، خو د هغه په باور تر هغو چې طالبان په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د ښهوالي لپاره ګامونه پورته نه کړي، په رسمي ډول به د نړیوالو لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي. طالبان واک ته له رسېدو راهیسې د نړیوالو لخوا له بشري حقونو په تېره د نجونو او ښځو له حقونو په جدي سرغړونو تورن شوي دي. له شپږم ټولګي پورته نجونې اجازه نه لري چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته لاړې شي او ښځې هم په نادولتي مؤسسو او یو شمېر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول شوي دي. د طالبانو د حکومت نږدې 2.5 کاله کېږي، خو تر اوسه د نړۍ هېڅ یوه هېواد هغه په رسمیت نه دی پېژندلی.
له بازارونو، له لوبخالو،
دا نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
په داس حال کې چې د افغانستان په اړه د دوه غونډې ته څه کم درې اونۍ پاتې دي د افغانستان د معترضو ښځو خوځښتونو ملګرو ملتونو ته په یو سوال شوی سرخلاصي لیک کې په دې غونډه کې د ښځو د زیات ګډون غوښتنه کړې ده د بشري حقوقو د سار سازمان یو څېړونکي بیا وایي چې د دوه په غونډه کې چې ټاکل شوی د فبروري په 13مه او 19مه د ملګرو ملتونو په قربتوب جوړ شي باید طالبان پرې نه خودل شي چې وروستۍ خبره وکړي جزئیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د قطر په پلازمینه د وحکې د ملګرو ملتونو په مشرۍ غونډې ته څه کم درې اونۍ پاتې دي یو شمېر افغان ښځې او د بشري حقونو ډلې په دې غونډه کې د ښځو د زیات ګډون غوښتنه کوي سهار فطره چې د بشري حقونو د څار سازمان سره د څېړونکو په توګه کار کوي بیګانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې باید افغان ښځې د دوحې د غونډې په پریکړو کې پراخ رول ولري
حتمی او ضروری ده چې د افغانستان زیات شمېر ښځې له مختلفو لیدلورو او غوښتنو د ال جی بی ټی ټولنې او د مدني ټولنې استازي د دوهې په غونډه کې ګډون وکړي همدارنګه دوی په خپله په غونډه کې د مسایلو په وړاندې کولو او په پریکړو کې مهمه ونډه واخلي دا ډېر مهمه ده چې دغه بلنه سمبولیکه او د غونډې په څنډه کې نه وي او داسې نه وي چې د حضور په صورت کې وروستۍ خبره طالبان وکړي
حرف آخر طالبان بزنن
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې غونډه د فبروري په 13مه او 19مه جوړ شي ملګرو ملتونو ویلي چې دغه غونډه د دې لپاره جوړوي چې له افغانستان سره د نړیوالې همکاري د لا زیاتې همغږۍ او رغندلارو چارو د زیاتوالي په اړه خبرې وشي له بلې خوا د افغانستان د معترضو ښځو خوځښتونو ملګرو ملتونو ته په یو استولي سرخلاصي لیک کې په دې غونډه کې د ښځو د زیات ګډون په اړه ځینې غوښتنې مطرح کړې دي د دې خوځښت یو غړي طاهره ناصري په هغه پیغام کې چې په ټولنیزه شبکه کې شریک کړی وای چې ښځې په دې غونډه کې ګډون ونه کړي نتیجه به یې د دوی لپاره د منلو نه وي
خواست مقادانه جامعه بین الملل ESP در این نشست
لا نړیوال ټولنې مو غوښتنه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان د معترض خوځو د غورزنګونو استازي حضور ولري کنه نتیجه به از موږ لپاره د نه منلو او بې مفهوموي ځکه موږ د دا ډول غونډو چې د پردې تر شا جوړ شوی ولیدلې اوس هم موږ د دې شاهدان یو چې د دا ډول غونډو پایل دا وی چې لبد مرغه په افغانستان کې نجونی او ښځې له ټولو انساني حقوقو او اساسي مدني حقوقو بې برخې دي
د یو شمېر هیوادونو او مختلفو سازمانونو او بنسټونو استازي د دوهې غونډې ته بلل شوي دي د طالبانو حکومت هم تایید کړی چې د غونډې ته بلل شوي دي تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي پر ټاکل کېدو هم بحث وشي خو د طالبانو حکومت ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه په موجودیت کې دا ډول استازي ته اړتیا نشته د طالبانو وایي چې ویلا مجاهد ویلي چې دغه یو استازي وټاکل شي دوی به ورسره همکاري ونکړي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 13 دسمبر میاشت کې پریکړه وکړه چې د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي وټاکل شي
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
تاسو ازادي رادیو ته غوږی کې چیرته انټرنیټ کاروي زموږ پر وی پانه بسنه ما کوي د فیسبوک پانه تاسو ورخ کاره کې facebook.com/azadiradio آدرس دی ملیونونه مینوال لري تاسو هم د پانه در سره خوخه کې په دغه پانه کې به هم له تازه خبرونو راپورونو او د غراس خلکو ویډیوګانو نه خبرېږي اوس هم د دې پروګرام ورستای راپور را حق لو هغه دا چې د ملګرو ملتونو پرختی اداره یو ان ډی پی وای چې لا هم په افغانستان کې ډیرای کسان د ملاریا تر خطر لاندې سیمو کې ژوند کوي که څه هم ملاریا یو موسمی ناروغي ده او تر ډیره په افغانستان کې د ګرمي هوا پر مهال پیښیږي خو د ملګر ملتونو د غیدارې په همدې ژمي کې هم ویلي چې یو شمېر کسان د دې ناروغۍ تر خطر لاندې سیمو کې ژوند کوي. په دې اړه پام وکړئ، د ابدي سپوږمۍ راپور ته ورپسې هم ازادي راډیو مجلې پروګرام لیا دمه پاسي.
د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی د معلوماتو لمخې په سلو کې 20% افغانان په غوسیمو کې ژوند کوي چې د ملاریا د ګواښ سطح په کې پورته ده. د یو ان ډی پی په وینا دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان 50% خلک په غوسیمو کې ژوند کوي چیرې چې د ملاریا د اخته کېدو کچه په کې متوسطه ده، او یوازې 30% یې په غوسیمو کې ژوند کوي چې هلته د ملاریا د اخته کېدو ګواښ کم یا هیڅ شتون نه لري. دغه سازمان زیاتوي چې د دغه وضعیت له امله لا هم ملاریا په افغانستان کې د عامې روغتیا پر وړاندې ستونزه بلل کېږي. د یو ان ډی پی په وینا د دې موسمي ناروغۍ الیک چې په ګرم موسم کې ډېر عام دی، د څو دلیلونو له مخې د یوې سیمې په پرتله بل سیمه کې توپیر کوي. د دې ادارې د راپور له مخې د ملاریا تایید شوې پیښې په 2012 کال کې له 391,000 څخه په 2019 کال کې نږدې 115,000 ته راټیټې شوې دي. د کندز ولایت اوسیدونکي شمیلا په ملاریا د اخته کېدلو خپل تجربه بیانوي.
ما د فصل تابستان د چاري مرض
زه په اوري کې په ملاریا اخته وم، ځکه چې دلته هوا ګرمه ده. موږ د شپې اکثره وخت بهر ویده کیږو. له همدې امله زه کوم میکروبي حشرې وخوړلم او ما کې ډېرې نښې نښانې پیدا شوې، لکه تبه، زکام، درد، یخنۍ، سالنډۍ او لټوالی احساس کړ.
د کابل اوسیدونکې کریمه چې نوموړې هم په ملاریا اخته ده وایي:
زه خپل د ملاریا ناروغي لرم، چې دا د ملاریا ناروغي چې دا د بدن تبه ورسره ډېره شدید ده او ډېره لوړه درجه کې اوسیږي، او سر درد خو مې دومره زیات وي چې بېخي درته ویلی نه شم.
د داخلي ناروغۍ متخصص عبدالفتاح صفري وایي چې د ملاریا د مخنیوي تر ټولو ښه لار په ځانګړې توګه په ګرم موسم کې د مخنیوي لارې چارې عملي کول دي. نوموړي د دې ناروغۍ د مخنیوي د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بیشتر پشی مانس
زیاتره خزینه ماشی یو کس دل مرلویدو په وخت کې چی موږ باید په دې برخه کې پاملر نه وکړو. موږ باید د منتن یا ملاریا ماشو څخه ځان وشغورو، او د شپې په وخت کې باید هغه جیلونه وکاروو چې د بدن د خوندي کولو لپاره کارول کیږي، او په شخانه هم وکاروو.
د روغتیا د نړیوال سازمان د تازه شمیرو له مخې په 2022 کال کې د ملاریا د مثبتو پیښو شمیر 209.3 میلیونو ته رسیدلی، او د نړۍ په 50 هیوادونو کې د مړو شمیر 608,000 کسانو ته رسیږي. دا ناروغي د ملاریا د چیچلو له امله رامنځته کیږي چې په دوبی او تودو سیمو کې ډېر عام دی. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له بیا پیل وروسته د افغانستان روغتیا سکتور له سختو ستونزو سره مخ شوی دی.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو
در اجل نیتا چی راشی نبدلی گی مرگای نکوی و چاقا انتظار.
د شاعر، لیکوال او قاری برکت الله سلیم د ژوند او ادبي هلو ځلو په اړه به په خپرونه کې واوري. په دې ادبي مجله کې د شعر لنډ نقد او ورسره شعر لږ.
ښایستو غږ دې زما پر څنګل هیر دی، طلایي باڼه دې چار په تار شمېرلې.
راتلونکی یک شنبه فیسبوک 40 کلن کیشي. افغانان له لویه سره خواله رسنۍ څرنګه کاروي؟
اکثر د فیسبوک کاروي، مثلا نوري
ټولنیز ثبات لمنځته تاګ ذهني اختلالات راوړي.
ځینې کسان د دې لپاره چې دغه خپل او خوده خلاصې کی ځان تخلیه.
د خواله رسنۍ ولالار یو شمېر ځوانان په غزنی کې تمثيلي ټوټې خبروي. قاری، لیکوال او شاعر برکت الله سلیم روانه اونې یکشنبه په کابل کې د نادر خان په غونډه کې خاورو ته وسپارل شو. برکت الله سلیم د شنبه په ورځ وفات شو. د شپې ته کال مخکې د لوړو زده کړو لپاره مصر ته ولاړ. هلته د شپش کلونو په موده کې د قران کریم د حفظ او تجوید ترڅنګ تفسیر حدیث او فقه ولوسل. په افغانستان کې د یو خورا منلي قاری په صفت هغه څوک چې د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د یوازینۍ راډیو پیلامه د په قرات کېده.
هغه غږ چې د تل لپاره خاموش و، قاری برکت الله سلیم چې افغانستان کې پیژندل شوې څېره وه، د یو اتیا کلونو په عمر د سرطان ناروغۍ له امله وفات شو. د قاری برکت الله سلیم یو شمېر زده کوونکي د هغه مړینه د افغانانو لپاره لویه ضایعه بولي. نویده کاکړ چې د کابل ولایت اوسیدونکي او د قاری برکت الله سلیم زده کوونکي و، ازادي راډیو ته یې وویل:
ډېره خوشینه یم له دې کابله چې موږ داسې یو پر فیض او برکت قاری له لاسه ورکو. دا یو ډېره غټه ضایعه د افغانستان لپاره ده، خصوصا زما لپاره، ځکه زه د ده یو شاګرد یم.
دغه شان د نوموړي یو بل زده کوونکي او د لغمان ولایت اوسیدونکي رحمن الله سادات ازادي راډیو ته وویل:
قاری صاحب برکت الله سلیم په مستقیم او غیر مستقیم ډول فردي زیات شاګردان روزلي ول. د هغوی له جملې څخه د قرآن پاک تلاوتونه به چې موږ اوریدل ډېر زیات به تینه متاثر وو. نو د قاری صاحب تشه ډېره لویه ضایعه ده او نه جبرانېدونکې ده.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې د ملي ټلویزیون همکار و، لا یاد راډیو ټلویزیون به یې ژوندۍ خپرونې هم وړاندې کولې. هغه ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ویلي وو:
د ملي راډیو سره لایف پروګرام لرم، 12 بجې نو مخکې ته دینه مې د زړه تنګ تنګ کېده، پوه شوم چې ولاد څه مشکل دی. خیر خدا پروګرام یو ساعته و، دا تیر شو. بیا چې کور ته راغلم ماخام د لمانځه په وخت باندې دا فرض مې وکړل او دا سنت مې چې کول چې دا درد راغی، د دوهم رکات قوت راکنه و چې زه دوهم رکات وکړی شم.
قاری برکت الله سلیم چې مخکې با ډېرې غونډې او د ملي راډیو ټلویزیون په ګډون د اکثرو محلي راډیوګانو سهارنۍ خپرونې د هغه په تلاوت پیلېدې، په زلونې نړیوالو سیالیو کې ګډون هم کړی و چې په ډېرې هغو کې لومړي مقامونه هم ترلاسه کړي وو. د قاری برکت الله سلیم د زده کوونکو په وینا نوموړي شعري ټولګې او بېلابېل دینی کتابونه هم لیکلي دي چې ډېری چاپ او یو شمېر ناچاپ دي.
برکت الله سلیم په سعودي عربستان، هند، مصر، ماليزيا، بنگلاديش، اندونيزيا، ایران او متحده عربي اماراتو کې د قران کریم په لسو نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی وو او په ټولو کې لومړی مقام ګټلی وو. برکت الله سلیم د زیور تلاوت او برکت تجوید په نوم کتابونه لیکلي دي او په پښتو او دري د برکت الباری په نوم کتاب تالیف کړی او چاپ کړی دی. د ویل چې 14 کتابونه یې لیکلي دي چې ځینې یې په مدرسو او دارالحفاظونو کې تدریسی شي. د برکت الله سلیم د ناکامه مینه په نوم شعري ټولګه هم چاپ شوې ده. همداراز د دردونه او فریادونه او نیمګړې مینه په نوم شعري ټولګې نشته 10 کاله مخکې په کابل کې چاپ شوې. د خدای بخښلی سلیم یو شعر چې کلونه مخکې یې ثبت کړی وو:
کله بلنا اخلاص غواړي اخلاص وکړه، یو ورځ به ضرور راشي په کار، عزت غواړي د نور په خدمت شه، نور به واړه شي وتا ته خدمتګار، خپل عمل د لارې مل دی که پوهېږې، بل څوک نشي اخستی له چانه بار، که مؤمن یې پریا عبادت مکړه، نه قبلېږي بندګي د ریاکار، ستا په زړه به وي یو څه بل څه به وشي، په دې ژوند باندې ښه نه دی اعتبار، د اجل نیټه چې راشي نه بدلېږي، مرګی نه کوي و چاته انتظار، نه به شپه او ورځ واقع په یو حالت شي، نه به تور شي د مثقال سره خروار، کوم جاهل چې و عالم ته هدایت کا، لکه زوی چې وي پیدا مخکې له پلار. برکت سلیم ته دومره نصیحت و، دا یې بس دی که پوهېږي په گفتار.
قاری برکت الله سلیم یو وخت د کابل طب پوهنتون کې د تفسیر حدیث تجوید او ثقافت استاد و. د داود خان د جمهوریت په وروستي کال د کابل په مرکزی دارالحفاظ کې استادی پیل کړه. یو وخت د حج ارشاد او اوقافو په وزارت کې د قاریانو د انسجام مشر و. دغه دنده یې د تیر جمهوري نظام پر مهال هم لرله او پخواني ولسمشر اشرف غني د عمر تر پایه په حج او اوقاف وزارت کې د سلاکار په توګه د هغه د ګمارل کېدو حکم کړی وو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
شاعران د تصویرونو په مټ لوستونکو سره حسي تجربې شریکوي. د شعر تصویرونه زموږ حواس پاروي، که څه هم د تصویر له کلمې سره ذهن وار له وار عیني تصویر ته اوړي، خو په شعري تصویرونو کې ممکن 15 سره حواس لیدل، اورېدل، بوی کول، لمس کول او سکل ځای شوي وي، یا یو حس پکې وي، یا هم څو حصه یو ځای پکې راغلي وي. د کره کتونکو په وینا، په شعر کې د تصویر ګټه دا ده چې تصویرونه د لوستونکو عاطفه پاروي او تصویرونه له لوستونکو سره مرسته کوي چې په شعر ښه پوه شي او له شعره ډېر خوند واخلي. د پیروته په نوم د عمان نیازي دا نظم له دوی څخه اورو چې له تصویرونو مالامال دی.
خایستو غږ دې زما پر څنګل هیر دی، طلایي باڼه دې چار په تار شمېرلې، پر خامچکو اننګو دې داسې ایسي لکه تار د زعفرانو سره پیاله کې، ناز دې بیا ختلی بر لکه پیروته. خایستو دوزخ مې غېږه کې نیولی، بېله تا مې څه مرګونې تبه کېږي، دواړه سترګې لکه دو تور تناکی، وچ را گونه پا گاردو که اخکاریگی، خایستو اوخ کمی وچ را چچیگی. خایستو زما دا چایو پا پیاله کی تور شمی بر که دوبی دوبی کیگی، مانا دا چه ترازینو بل می چوک دی، خایستو رگ می پا رگ باندی خوگیگی، خایستو باران دای سرغه می وریږي. مازدیګر دی د ویالې لغاړې ناست یم، د شاتوت ونه کې ځوړندې مرغۍ دي، باغچه غرقه ده په کیف کې نه ځایېږي، ښایستو رباب مې داسې دی سر کړی چې د نوم واخلمه شرنګ سي وشرنګېږي. ښایستو د نکریزو ونه نه وه، له مستي څانګې تاک تا ورغلی، تا انگرو تر چیلی دا تنگ شوی، سگ با دیر ورنا وچه کلم پانی چه دا طولو سوحیلویو دلا بس شد. خایستو دا ترخو چو جاروگان راولا چه ویالکی چو لامده بیرا تاییخی، ترخه تیزا تر پغیگا که دا سیوری لکه وپن دا سهرا چه من دا وکلی، لکه خوب لکه رویا چه منده وکلی. خایستو تو تکی زاله که لگیا ده، نو سلس نیمه دایره ده تمامه، پلم دو خطوی غاله ده ککڑه، لمر ده باغ تر دیوال اسک شو چو چپیا کی، ده مرغی و شور می طول حواس کانکلل. خایستو و بچ لپیگی که کبان دی، او کتوت دی دویالی لپی تلویگی، لکستنی چا تنبلی وی پکار کی، ولانگی چرخی دی پا پانو دا چنار کی، شمال غگ دی پشپیل کی درمی تیری گی، شمال غگ دی پشپیل کی درمی تیری گی.
لانزورګر شاعر عمان نیازی څخه په مننه چې دا شعر په ازادي رادیو مجلې پروګرام لورولای وو.
ازادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل ازادي رادیو
خواله رسنی او د دې رسنیو کلتور. په خواله رسنیو کې یو شمېر افغانانو ل خپل کلتور په شاړه ولې، مثلا یو څوک به شکنځلې پکې کوي. په افغان ټولنه کې که څوک لیونی نه وي پام هزار کې سپکې سپورې نه وایي، که یې ووایي خامخا د لیونی ګمان باندې کوي. دا عام هزار خبره به هم له هوا سره ولاړه شي او یوازې به هغه کسان ترې خبر شي چې هلته راغونډ شوي وي، او ممکن همدغه کسان یو شمېر نور هم خبر کړي چې پلانی بیخي لیونی شوی دی، داسې سپکې سپورې یې ویلې دي. په فیسبوک او ټویټر کې چې تر نورو خواله رسنیو یې په نړۍ کې ډېر خلک کاروي، د سپکو خبرو کول دوی نورې ستونزې هم لري. یوه یې دا ده چې هېڅکله دا شکنځلې له منځه نه ځي. ممکن یو څوک خپله ثبت کړې یا لیکلې خبره ډیلیټ کړي، خو اصل یې پاتې شي. دوم مشکل یې دا دی چې هغه د عام محضر شکنځل مار به هم د نجونو او مېرمنو مخې ته سپکې سپورې نه ویلې، او په فیسبوک او ټویټر کې چې مثلا څوک بدې خبرې کوي دا ښځې او نجونې هم اوري. علت یې څه دی چې ګڼ افغانان په فیسبوک او ټویټر کې سپک شوي دي، درانه نه دي پاتې. مخکې تر دې چې په دې اړه راپور درسره شریک کړم، د فیسبوک او ټویټر په اړه لنډ معلومات.
فیسبوک نږدې شل کاله مخکې مارک زوکربرګ له خپلو څلورو ملګرو سره جوړ کړ. په پیل کې یوازې د امریکا د متحده ایالاتونو د هارورډ پوهنتون محصلانو ته ځانګړی شوی و، بیا د شمالي امریکا پوهنتونونو خپل کړ، او له 2008 کال راهیسې هر هغه څوک چې عمرې تر 14 کلونو کم نه دی کولای شي چې ځان ته فیسبوک جوړ کړي. فیسبوک پروس کال په نړۍ کې دریم ویب سایټ شو چې ډېر کسانی ګوري. د یو راپور له مخې چې پروس کال د مې په میاشت کې خپور شو، په افغانستان کې 4,300,000 کسان فیسبوک لري. ټویټر تر فیسبوک دوه کاله وروسته یوې ډلې پوهانو د امریکا په متحده ایالاتونو کې جوړ کړ. په پیل کې به خلکو تر 140 کلماتو زیات څه پکې نه شو لیکلی. شپږ کاله مخکې د دې الفاظو شمېر زیات شو. په نړۍ کې تر 100 میلیونه ډېر انسانان هر ورځ تر 340 میلیونه ډېر ټویټونه کوي. دوه کاله مخکې ټویټر امریکایي بلیونیر ایلن ماسک واخیست او نوم یې بدل کړ، اوس یې ایکس بولي. دا سه کال د احصایې له مخې په افغانستان کې 3,19,000 کسان ایکس پاڼه لري. په نړۍ کې تر ټولو ډېرې ایکس پاڼې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دي چې شمېر یې 95 میلیونه او 3,00,000 ته رسیږي. ورپسې یې په جاپان او دریم په هند کې ډېر خلک کاروي.
کومو کسانو چې فیسبوک، ایکس او نورې پاڼې جوړې کړې دي، هدف یې دا یاد کړی دی چې انسان له انزوا راووزي او انسانان سره ملګری شي. خو په افغان ټولنه کې مو خواله رسنۍ په ګڼو مواردو کې سره ویشي، سره بېلوي، بې ځایه بحثونو ته مراکشوي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو د افغانانو ترمنځ پر یوې موضوع مثبت او منفي نظر ورکول تر ډېره د ځان ښودلو لپاره کېږي. دوی ازادي راډیو ته وویل ځینې داسې موضوعات دي چې پلټنه غواړي، خو که څوک معلومات پکې لري یا نه لري خپله تبصره باندې کوي. بل پلو ارواپوهان وایي د رواني ستونزو له امله یو شمېر کسان چې په افغان ټولنه کې د ذهن د هوسایي لپاره نورې کمې لارې لري، تر ډېره په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو موضوعاتو پر سر لفظي شخړې کوي تر څو خپل زړه سپک کړي او بړاسې وباسي. جزئیات په دې راپور کې.
پر ټولنیزو رسنیو د ځینو موضوعاتو شننه او پرې د کاروونکو ترمنځ لفظي جنجالونه. ټولنیزې رسنۍ چې ډېری هغو ته د زده کړې، سیاست، فرهنګ او ادب ښوونځی، خو د افغان کاروونکو ترمنځ تر ډېره د لفظي شخړو، له سپکاوي ډکو لیکنو او د یو بل د غندلو لپاره کارول کېږي. د ټولنیزو چارو یو شمېر کتونکي وایي پر خواله رسنیو له دې امله هم ځینې کسان پر یوې موضوع یو مخ مثبت یا منفي نظر څرګندوي چې د دوی پټوکو غواړي ټولنه کې ځان مطرح کړي. لیکوال او ژباړن میر احمد یاد وایي د نړۍ په نورو بیلابیلو هیوادونو کې هم ځینې موضوعات د ټولنیزو شبکو د ورځې تودې او د پام وړ سوژې ګرځي، خو په خبره یو شمېر افغان کاروونکي چې تر ډېره خپل فکر نه لري او د یوې موضوع په اړه پلټنه نه کوي، د نورو په تقلید مثبت او یا هم منفي نظر ورکوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
دلته عموما نظریات یو رقمي، مثلا که یو شی د اول نه معرفي شو ټول خلک وایي چې دا ښه دی، یا که بد معرفي شو ټول خلک وایي چې دا بد دی. او دا غي یو وجه خدا کېدای شي چې د افغانستان کې دا د زده کړو کچه ټیټه ده. اکثره د ټولنیزو رسنیو کارون کې چې
دا فیسبوک کاری یا مثلا نوری سوشل میډیا پانه کاری خپل ډیر د لیکلو او د نظر څرګندولو ورته نه لري. بیا چې هغه څول ولی زیاتره یا ماغه کاپی کوي پوسټ کوي یا ماغه په بل بڼه باندې تکراری یا ماغه اړخ ته پند کیږي چې هغه بل چا مخ کې راسپړلې ده. داسې انتقادي فکر پکې ډیر کم دی.
لیکوال او ټولنیز فعال محمود مرهون بیا وایي د رواني ستونزو ترڅنګ تر ډیره د وروسته پاتې ټولنو ځوانان د منطق او استدلال پر ځای په هر برخه کې شخړې او جنجالونه کوي او په خبره د دوی د ستونزې آن تر ټولنیزو شبکو چې نظر ورکول پکې آسان او ارزان دی را رسیدلې ده.
معمولا هغه لسونه چې لستونزو سره مخامخ وي ټولنیز ثبات یې لمنځ ځي او د ټولنیز ثبات لمنځ تګ ذهني اختلالات رامنځته کوي او ډپریشنونه او سټرس زیاتیږي. په داسې حال کې بیا معمولا داغه ټولنې خلک متلاشی کیږي. یو خو عقدی خوا زیاتیږي، له بلې خوا بد حالات فکر لا ورګډوډي.
خو ارواپوهان بیا بیل نظر لري. د پوهنتون استاد او ارواپوه ذبیح الله فضلی وایي کورنۍ جګړو، بې وزلۍ او په یوه ټولنه کې د اقلیتونو شتون تر ډیره د ځوانانو ترمنځ قومي، ژبني او آن مذهبي تضادونه رامنځته کړي دي چې په ټکو یې د یادو مخالفتونو پر اساس دوی په ټولنیزو شبکو کې په بیلابیلو پلمو یو بل غندي. هغه ازادي راډیو ته ځینې نور لاملونه داسې وشمیرل.
ځینې کسان د دې لپاره چې دغه خپل عقده خلاصه کړي، ځان تخلیه کړي، نو دوی په بعض نشراو لیکونو باندې ځان تخلیه کوي. متاسفانه زموږ د ټولنې غړي په اتهاماتو باندې زر باور کوي، ځکه زموږ د ټولنې غړي اکثرا احساساتي برخورد کوي. دوی نه پوهیږي چې خپل احساسات څرنګه مدیریت کړي او څرنګه کنټرول کړي. نو دغه باعث د دې کیږي چې دوی ځان په لیکنې باندې، په ویلو باندې، د هرې ممکنې وسیلې په ذریعې باندې ځان تش کړي او تخلیه کړي.
نوموړی وایي د دې لپاره چې په ټولنیزو شبکو کې د ځوانانو ترمنځ یو بل ته د سپکاوي، افراطي چلند او بې بنسټه څه لیکلو او ویلو ستونزه هواره شي، اړتیا ده چې ځوانانو ته د پوهاوي کنفرانسونه پر بېلابېلو موضوعاتو منطقي بحثونه او سمینارونه جوړ شي. ټولنیزې شبکې په ځانګړي ډول فیسبوک او ایکس پاڼې چې په نورو هیوادونو کې تر ډیره د معلوماتو رسولو، ټیکنالوژۍ ښودلو، تدریس، اعلاناتو او خبر رسونې لپاره کارول کیږي، د افغان کاروونکو ترمنځ تر ډیره په نامنطقي بحثونو، ټوکو ټکالو او انځورونو خپرولو لپاره مخته وړل کیږي. ډیری دا فعالیتونه په مستعارو نومونو او ادرسونو کیږي چې د ټولنیزو شبکو د فضا خرابولو یو له مهمو لاملونو څخه دي. خو شته داسې کسان هم چې په خپلو نومونو او ادرسونو ډیر مثبت فعالیت لري چې د ځان د ښه مطرح کولو ترڅنګ د ټولنې د ناخوالو په اصلاح او سمون کې هم د پام وړ رول لوبولی دی.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د تمثيل هنر له 1955 کال راوروسته چې افغانستان د تلویزیون راخې، د خلکو په زړونو لږ ډیر کښېناست. البته تر دې مخکې راډیوي تمثيلي پارچو هم ګڼ مینوال لرل. تمثيل به ظاهري معنا لري، بل معنا یې په هغه کیسه کې نغښتې وي چې کرکټرونو ته پیښیږي. په دغه معنا کې خلکو ته یو پیغام پروت وي. په غزني کې یو شمېر ځوانان نن سبا تمثيلي پارچې جوړوي او د خواله رسنیو له لارې خپروي. دوی وایي هدف یې د خلکو خوشحالي او له دې لارې خلکو ته د یو پیغام رسول دي. مخکې تر دې چې یو بشپړه تمثيلي پارچه تاسو ته خبره کړو، د دې تمثيلونو په اړه او د دوی د هنرمندانو څرګندونی په دې راپور کې سره اور.
په دا وروسته یو کې په غزنی کې یو شمېر ځوانانو په خواله رسنیو کې د تمثيلا ویډیو یی کلیپونو جوړول پیل کړی دی. دا دغه تمثيلي ټوټو مو مسلان وایي له دغه لارې مخه د خلکو خوشالول او پوها ورکول دي. دوی وایي که څه هم چې اقتصادي وضعیت یې چندان ښه نه دی، خو بیا هم دغه کار پرته له پیسو پر مخ وړي.
په کور کې نو کې نو کې مو یې تفیلا تفیلا یې ماته کوو.
ورنه پیدا کې د توا کوم غواړم چې دا ټول دنیا کدي چې ویام کوم جنت ته
شاوخوا د شکلن نبی الله میل دغه مسلمانو له جملې څخه یو دی نو موړی وای کومې تمثيلي ټوټې چې جوړوي د ټولنې درد په کینغاړي چې په هغه کې هم درد وي هم تنز خو مخې خلق په لون نیمګړتیاو ته متوجه کول او د هغه اصلاح کول دي
هیواد باندې می خوا بده په ټولنه می خوا بدهږي په هر فرد او په هر دیوال می دي هیواد خوا بدهږي زه خپل خلګم ځینې وخت کې خندوم زه لغه خندانه خوان نه اخلم او خندا یوازې دی لپاره چې خلګ غ خپل ناخوالو ته متوجه کم نو ډرامې ډیر وخت اصلاح لپاره جوړوم
د تمثيل هنر په ادبي ژانرونو کې زړه راښکونکي او بې ساري ونډه لري دغه هنر ګڼ تعبیرونه تصویرونه او معناګانې پنځوي چې په ټولنه کې د ادبیاتو د جذابیت خوند او تلپاتې والي له لاملونو څخه یو هم همدا ګڼل کېږي خلک به خندوي او ژړوي خو پوهه هم ورکوي سلیمان راحیل دغه ځوانانو ممثلانو له جملې څخه یو دی نو موړی وای په دغه تمثيلي ټوټو کې د ټولنې ناخوالي او نادودي مثبتې او منفي نقطې راخلي او د تمثيل په ځواک سره یې خلکو ته وړاندې کوي راحیل زیاتوي زموږ ټولنه یوه غمجنه دردمنې او ویرجنې ټولنه ده نو دغه ممثلان د دغه غمجنې دردمنې او ویرجنې ټولنې د خلکو په شونډو خندا راوستل او هغه نیمګړتیاوې په ګوته کول دي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي
دموږ خاص هدف دا ده چې د ټولنې هغه ناخوالې د تمثيل په ځواک په ډیر ښه شکل سره تر هیوادوالو ورسوو یو څه اندازه مسکا به مو هم ورکړی وي او هغه نیمګړتیاو ته به مو هم متوجه کړی وي چې زموږ په ورځني ژوند کې رامنځته کیږي یا هم شته
په ادبي ډګرونو کې تمثيل یو ښه پیغام رسوونکی ژانر بلل کیږي چې وایي دغه ژانر په ترخو کې خواږه او په خوږو کې ترخه ورکوي خو عالي ځلې واړه مثبت وي زبیر لالهان په ډیری تمثيلي پارچو کې هر اړخیز رولونه لوبه ولیدي نوموړی وایي دغه کار یې خوښ دی او غواړي چې له دې لارې خلکو ته خدمت وکړي ښاغلی لالهان په دې باور دی چې دی هم لکه د نورو ممثلانو په ټولنه کې د غلطو او ناسمو دودونو په وړاندې ژغ پورته کوي
نو موږ هم په خپله کوم ډراماتیک کلیپونه چې جوړوو له همدې کلیپو څخه زموږ مخه همدا ده تر څو په ټولنه کې ټولنوالو ته هغه نیمګړتیاوې ور په ګوته کړو
په هر هنري کاروان کې نسبتا حساس او ویښ خلک ونډه لري چې د هغې له جملې څخه لیکوال شاعران ټولنیز او هر اړخیز فعالان وي په غزنی کې د دغه تمثيلي پارچو د جوړولو د کاروان یو حساس غړی احسان الله احسان هم دی ښاغلی احسان وایي په ټولنه کې په خوږه او هنري ژبه مثبت اړخ ته د خلکو پام راړول او د تریخ حقیقت بیانول هنر غواړي په دغه تمثيلي ټوټو کې یو تریخ حقیقت بیانېږي هڅه کوي چې په دغه ترخه ژبه خلک خوږوتره وبولو
په دغه تمثيلي ټوټو کې د موږ هدف یوازې او یوازې د افغانستان د مظلومې ځورېدلې او دربدرې ټولنې لپاره یو نوې خدمت وړاندې کول دي او د ولسونو خوشاله کول دي او یا هم په څنګ کې ورسره هغه څه چې یو تریخ حقیقت په ټولنه کې موجود دی د ځینو دودونو رسم او رواجونو په یو رقم نه یو رقم باندې هغه ردول یا لوغوی نه د خلکو فکر اړول په بل طرف باندې دغه ته اشاره کوو
اوس خو به شي د دې ناس جاي د لا بدل کړه د ولی تیر او د پر سوي د څنګه
نعمت الله مرجان خیل هم د دغه ممثلانو له جملې څخه یو پزلو پوری ممثل دی نو ما وړای ساده خو ډیر زړه راښکونکی تمثيل کوي هغه یو خاموش خو فکر د یو مترقی او لوړ انسان دی دای وای د دغه تمثيلي پارچولو جوړولو څخه مخه د افغانانو ژوند مترقی لورته به ولدی
موږ د تمثيل دې په خاطر سی په ټولنه کې اصلاح راسي او خلکو ته مثبت پیغام ورسیږي او د خلکو په شوندو لیک خندامي
اخلاقی رویه ټولنیز ژوند، هر اړخیزه سپېڅلتیا، بشري حقونه، تعلیم، د ناوړو دودونو مخنیوی، مثبت فکر خپلول او داسې نور هغه څه دي چې په ټولنه کې ورته اړتیا لیدل کېږي. خو دغه ټولو شانو ته لار موندل تر هر څه اړین دي. دغه ممثلان په دې باور دي چې د دغه تمثیلي ټوټو کتلو له لارې دغه زیاتره شان ترلاسه کېدای سي. دوی وایي زموږ ټولنه نالوستې ده، نو د ټولنې وګړي په دغه تمثیل کې خپل ځان او د ټولنې ناخوالې په ښه شکل لیدلی سي. بیا هم سلیمان راحل:
زموږ ټولنه نالوستې ټولنه ده، نو د ما په آند باندې که ښه پیغامونه، مثبت پیغامونه او د ټولنې ناخوالې موږ د تصویر په ژبه ورته ورسوو، د ما په آند باندې چې دوی به له دې تصویره ډېر ښه اخذ وکولای سي.
د دغه تمثیلي ټوټو جوړونکي وایي که خاندې د زړه له درده، که ژاړې موخه یې د خلکو خوشحالول دي. د دوی په باور افسانې، ناولونه او نور ادبیات لکه نقاشي، معیاري موسیقي چې زور فکر ته اړتیا لري، خو سریالونه، فلمونه او تمثیلي ټوټې دي چې خلکو ته په ساده ژبه پوهه ورکوي. بیا هم ښاغلی نبی الله مل:
خدای پاک دې وکړي چې په هیواد کې زموږ هنر وغوړېږي او ورته کار وسي. موږ په آزادانه باندې هر چا ته د خپل زړه بړاس وباسو. د خندا رول مې هم په دې رقم وي چې ټولنه هغه څوک چې ما اوري یا مې ویني چې هغه هغه خپل هغه ناخوالو ته متوجه سي، او البته په هغه او دوی هغه خپل مخلاوي د خندا په رول کې اصلاح کړي.
د غزنی ډېری اوسېدونکي چې ساده او نالوستي بلل کېږي، نو د پوهې او ذهني لوړتیا په موخه دا ډول تمثیلي پارچو او ډرامګیو ته اړتیا لري، تر څو د دغه نالوستې ټولنې وګړي په ډېره اسانۍ سره وکولای سي چې وپوهول سي. احسان الله احسان:
یوازې الله جل جلاله په موږ باندې واقع علم د سي. د موږ اصلي هدف او ارمان به موږ سي، تل مو د ټولنې دردونو، ناخوالو را څرګندولو لپاره، او یا هم د ټولنې د خلکو په شونډو مسکار اوستلو لپاره هیڅ وخت ځان نه سپمولی او نه سپموو.
دا چې ډیری دغه ممثلان د دغه تمثیلي پارچو د لا غوړېدو او په ټولنه کې د مثبت فکر د غوړېدو په هیله هلې ځلې کوي، نو وایي دغه کار ته یې ویړیا او بې له پیسو اخیستلو ملاتړلې. ارمانونه یې زیات دي چې خلک د دوی له دې مفتو هلو ځلو څخه ګټه پورته کړي. زبیر للهند:
دلته دوه هدف دي. یو هدف دا ده چې خلق یوه شیبه خوشحاله او خوښ ساتل کیږي، او دغه ترڅنګ دوی ته یو پیغام هم لیږدو او هغه نیمګړتیاوې هم ورته په ګوته کوو.
دا چې دغه ممثلان خپل تمثیل په ټولنه کې د بیلابیلو مخو لپاره کوي، خو ډیری نور کسان بیا په دې باور دي چې دغه کار په ټولنیز ژوند کې د اصلاح لپاره ښه تمامېدای سي. خلکو ته پوهه ورکوي او مثبت لور ته یې رابولي. ټولنیز فعال رحمت الله مرجان خیل وایي:
د دغه تمثیلونو ترسره کول په ټولنه کې واقعا یو مثبت پیغام خلکو ته ورکولای سي. مثلا هغه کومې نادو دي چې په ټولنه کې دي، هغه خلکو ته برملا کوي. د دې تر څنګ که موږ تاسو وګورو، په دې اوسنی وخت د خلکو په خوله باندې یوه خوله خندا راوستل هم یو لاسته راوړنه ده. فکر کوم چې دغسې دغه مثبت پیغامونه او د دغسې تمثیلي ټوټو وړاندې کول له ذهني پلوه هم، له روحي پلوه هم خلکو ته ډېر مثبته انرژي ورکولای سي.
ډیری پوهان په دې باور دي چې د کتاب، مجلې، ورځپاڼې او نورو چاپي ژانرونو په رنګه فلمونه، ډرامې او تمثیلي ټوټې هم د خلکو معلوماتو په زیاتولو، پوهې ورکولو او مطالعې په برخه کې ښه ونډه لري، او ډیری وخت په ټولنه کې نالوستي کسانو ته د کتابي مطالعې اړتیا پوره کولای سي.
اوس هم یوه تمثیلي پارچه د دوه ورونه او درېیم حساب په نوم. په دې ډرامه کې خیرو اکا له خپل کشري ورور بیلی شي او ګډه شتمني ورسره ویشي.
خبره مې تر دې درته کړله چې شپې سره کوچنۍ دې وخت نا وخته ده سهار بار سړی په خپله مخه باندې ځي. هغه اصلي موضوع ته به راستو چې دغه خلک معنا بې خوبه کېږي. معلم صاحب یې پور ودان چې معنا دې ما وکې تا د خیر لپاره دده راغلی ده. اجي صاحب نادر خان او ښایزه چې دا د کوره لوغو ځې وړه یا یې پرېښی کور یې پرېښی ده راغلی ده. نو نن به دا خبره چې ویش ما ته معنا سره خلاصه کړو.
درویش به سر معلوم کو زکی با کرال آره و رز ندری را خوشی نبا پما و تاکت وک سر گگی و پرده خدا دیشیال تر خبری دی تر برو تر خبری دی ارتوان کبلا و ما مگر شیال پزن که نگه گوام تر بر پزن که نگه گوام دی تر بر سخی پزن نبا خوام زکی می کرد و مولا اصلی موضوع تا برای سو زکی کرد ویش خبره دی ویش چنگی ویش را سرکوی چنگی دا سروکم
ویش خوبا سرکو را چنگی سرکو خوی دا غصی ویش لکه دا سنگسی دی دنیا و سیدی و دا خلق و سرکو دا غصی ویش
اونو خود بیده غی سرکو دی دنیا و سل خدایش دی جماع طولی ساب کرده دا
چنگ دی کرده
دی کلی نزکی دی کلی ماشینان دی که شمشانی دی که برمی دی که نزکی دی که کور دی که لاده مانا او که داگستی مانا دی بازار کور دی غزنی در خیم که دی غزنی کور دی ایغا نمره در دامی طولی ساب کلی دی وچ پنیمای وچ پنیمای داشت وچ پنیمای بانی رو را تیمور که شاب تا ضرورت نست
وچ پنیمای ولی
او چنگ ولی
ما تا خواهش پنیمای خونه دی سرکاری ولی داد رای خوندی دابا سکی
نو
خوند تا خوبا کور کهو که بینه ول کرد
خوند و تا دیتا پلار اکور کرد پدا کلی که یو بل چم اکور کرد و خور تا
بل سوک سکی ما تا او کوزی ول کوام
تشی ول کبی بیایی لخپلی برخی ول که چنگ آنادر خانم که
یا خود خود دی اکل ری باید دی تخپل اک ور
وام زخفه نور کوام زخفه نور کوام
کدوا دوا دوا خوندی پیو رو ری سار دی آقا خو آقا دا معلوم دار دا غیو تبیه زور کوام دا دو دو خوب استا کور کوام
زنج خور اک ما نم نتوا و زیب استا ور کوام زیو دی وو رو اک ور کوام
زیو زیو کوام ظالمی که نو دا خو ظلم دنو
وام ظلم نداری وات تراسه لظلم که خدای وساتی پدا طول کنی در سرگردم پدا طول من چی کدر سرگردم
سپی که وایده از ما خبر سنگه ده
دیم معلم تیال ضرورت نست تیال دیمانگ زی اخبار تاک نور کم چه سنگه کمی
زی ور کم
چه لخفلی ایشه بیا ورک
لخفلی ایشه بیا ورکم تبی مرکی
وانی زی نور کم ومزل تا سر ایساب کرما چه بی لخفلی ایشه ورک خدا خبر
خلاص وینه خلاص وینه خلاص وامز دانا انجکان را وغاره د خوندم را وغاره د غوړ د حساب سره کوو
غوړ په خپل ځان به غیرت یې خوښه څنګه اکبر کې ویل کلی وای مو زل
نرخ ما وځه نرخ
لا وځه رواج تراسه
رواج څه کوي دغه رواجو مو خراب کړی دین معتبر ده که رواج معتبر ده که
و سره یې په دین کې زنه ته یې کوم وام رواج تراسه او چې کلی
دغه په دین کې د بشریات کې د قران کې پادیس کی داغه پارش ثابت از دا
جن امر کوم ورونه دا حساب خلاص وی که نه خلاص
ولی نه ور کوي زی ور کوم ماته خرو
و ته خو دا کار نه خلاص وی انا خو خو څنګه کسان د کلمه سره خو ور دا څه کې لا کې کوم په دغه
نه کوم معلوم سره
چې دا یې نه ترایې چې ما څه دا څه دا خو
خو نه 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 خو
دې کې وایي تا دا مې تا
مالیم صاحب تا خبر منه ما دې تا خبر زنه راځه
به سي سلامت اوسې زما خبر باندې کولې ولن خو په دې کې په خره دې په حق باندې ښه دا حق یا دا کوم نه جایدات سیمه ده کومه ځمکه سیمه ده کومه څه سیمه تاسو ته غواړې دې په دې کې دې تاسو ته خوند او سلام حق دت کی
او
پروردګار حق ورکړی ده قران حق ورکړی ده په حدیث باندې ثابت ده په کې دې وایي سلام حق ده
او
دلته رواجونه د دې مسایل سره مخ ته لګاوه تاسو به شخ خراب کړی دغه رواجو مو تاسو خراب کړی هر وخت رواجو ته کتلې دي یا مو د خلکو خبرو ته کتلې چې تاکي راس نه دي کړی زوړې داسې وکم خو ته خودو خبرو سیمه ګرځړې او دته ک قران او حدیث ته وګورو په دوه کې دې خوند او مسلم حق ده خیر ته هغه واده سوي دي هغه له کوره وتلې دي په باندې لري وو کې دې سل په سل کې حق کې قران ته حق کړی حدیث ته حق کړی حدیث ته ثابت ده شاکه وتور کړی
بالکل
سر فضل کے حقدار وہ فخر الدین حق وائی فخر الدین بولے کی ملامت نہ تھا اور کا چاس خ خپل خوند ته حق نه درکړې خپل خوند دی هغه به خپل خوند څه کنه ورته ګول دوه کمن و
نو بیا کته غي و بیا خوند نه دای صاحب جناتر خان او کته څنګه خوخه زوم بیا مې یو څوک سره کنه ولې و دای صاحب هم بیت له سره را جمله کړې
سره صاحب وکي استه دا دی خپل نو هغه ځان
وان تاسو ته تکلیف ده
یت تکلیف نه ده دا دی خیر کار ده او خپل حق لري ته په دنیا کې هغه دې د خپلار لورانه دی په دې کې حق ده دا مور خپلار پیدا دي تاسو دې غنسته سید کتاب کې به ورور لیک زیات دي خور به کمیا پسند چې څنګه دای چې هغه جوړې دای چې هغه حساب برابر دای چې
ومه دې په تا ګوټه باندې
او په سم باندې هغه د
ما خبر سو
دا زدی رڈی مجلی د دیونی پروگرام مو هم دمرو تر بلی ونی زحمت چی پر لتا سو اجازه اخلم شدی وی
چھ دے سا
Sadapa,